السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده سفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له لارې او ری په دې ورستې نیم ساعته پښتو خبري خبرونه کې را سره په تخنیکی چارو کې ملګری دی رامین کاکړ وړاندې په پروګرام کې له دوو انتحاري حملو درته ریپورت لرو. یو انتحاري حمله نن درې نیمې بجې شاوخوا په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته شوې ده چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي. او بله انتحاري حمله هم په کونړ کې نن سهار شوې ده چې شاوخوا 500 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د داعش ګواښ ورځ تر بلې جدي کېږي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونو ته ورځو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی، په کابل کې د دفاع وزارت د دروازې مخ ته په انتحاري حمله کې 12 تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند په لشکرګاه ښار کې د اختطاف کوونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. او په ایران کې د وروستیو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل، په کابل کې د دفاع وزارت دروازې مخ ته په انتحاري حمله کې نن 12 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت څخه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې شوې ده. وړاندې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي د پیښو په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په قربانیانو کې ملکي وګړي او د دفاع وزارت منصوبین هم شامل دي. دغه برید نن تر غرمې وروسته سوی او طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو څه باندې 15 ورځو کې کابل نسبتا آرام و او کومه چاودنه یا حمله نه وه سوې. په یو بل خبر کې اوري چې نن سهار په کونړ کې وین تاري عملی دیار لس کسان وژل او څلوېش نورې ټاپیان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په کونړ کې دغه حمله یو ستر جنایت وبله. د ارګ لخوا په خبره سوې لمه کې شغل غنی له قبل ویل سوي چې افغان حکومت بل غوډلو سره د سولې مذاکرات و نه کړی چې عام افغانان وژني. د کونړ والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوي کسانو کې د دانګام ولسوالۍ دولت پلوه قومي مشر حاجی خانجان شامل دی. د افغانستان ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش ډلې پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. شغلي غورځنګ زیاته کړې چې افغان ځواکونو دا ډله لا له وړاندې په ننګرهار، فراه او هلمند ولایتونو کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په غور او بامیانو ولایتونو کې هم د داعش د فعالیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند په لشکرګاه ښار کې د اختطاف کوونکو یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوې لمه کې ویل سوي چې له نیول سوو کسانو څخه یو 2 کلن ماشوم او یو 14 کلن هلک هم ژغورل سوي دي. وړاندې په لمه کې راغلي چې اختطاف کوونکو د پیسو په بدل کې د دغه لوکانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په ایران کې د ورستیو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم دوام لري. ورسته لاغه چې ایران د نړۍ له شپږ قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو موافقه وکړه، د په ایران کې د پارلمان د غړو او د خبرګان شورا د مشرتابه د ټاکلو لمړني انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وسو ډیرو رای ورکونکو ګډون کړی و چې له همدې کبله موده 6 ساعته تمدید شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي تمه لري چې په دې انتخاباتو سره دښمنان نهیلي کړي.
ما دشمنانی داریم و چشم طمع دوختن
دی. وی موږ دشمنان لرو. زموږ د انتخابات باید داسې وي چې زموږ دشمنان نهیلی او ناامید سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې دولت ایران د خلکو رای یو لوی امانت ګڼي او د هغه د خوندیتوب لپاره تر خپل وسه هڅه کوي. په سوریه کې د اوربان تر پیلې 200 ساعته وروسته د سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې یو ښار کې ځانمرګ برید شوی، 2 تنه پکښې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پر دې سربېره د سوریه په ځینو برخو کې د کراري راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې او امریکا ترمنځ دغه د اوربان توافق د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او ډیرو نورو مخالفینو لخوا ومنل سو. د همدې موافقې له مخې باید دغه اوربان عملي سي تر څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي او د سوریه د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو ته زمینه برابر. په دغو جګړو کې چې 15 کاله یې دوام وکړ، تر 250,000 ډیر کسان وژل شوي او 1.5 میلیون نور بې ځایه شوي دي. د کرملین د یو وژل سوي منتقد بوریس نیمسوف پلویان د نوموړي د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې ته منځلو لپاره په مسکو کې لاریون وکړ. نیمسوف چې د روسیې د صدر اعظم په خوانی مرستیال او د ولسمشر پوتین یو عمده منتقد و، تیر کال د فبروري پر 28مه نیټه کرملین ته څیرمه پر یوه پله په ډزو ووژل سو. د ښار ساتونکو د لاریون تنظیمونکو ته پر دغه پله د لاریون اجازه نه وه ورکړې. هغه سیمه چې نیمتسوف پکښې وژل سوی و په یوه غیر رسمي مقدس ځای بدل سوی و، او پلویانو یې پر همدې سیمه د ګلانو ګېډې ایښودې. په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت نن سهار وختي پر همدې پله د ګلانو ګېډې کېښوده او ویل چې د روسیې په اړه به د بوریس نیمتسوف ځینې خوبونه رښتیا سي. د روسیې پارلمان دوما پرون د استازو هغه وړاندیز رد کړ چې وایي د نیمتسوف د درناوي لپاره به یوه دقیقه چپتیا غوره کړي. او د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته د غیوه د جمهوري غوښتونکو ګوند نوماند ډونالډ ترامپ د بهرنیو چارو یو سلاکار ویل چې متحده ایالات باید د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر په نړیوالو مسایلو کې له روسیې سره نږدې همکاري ولري. متقاعد جنرال مایکل فلین چې له 2012 څخه تر 2014 کال پورې د ولسمشر اوباما د دفاعي استخباراتو د ادارې مشر و، دغه راز ویل چې د عراق جګړه یوه تیروتنه وه او د په خبره همدې تیروتنې د داعش په رامنځته کېدو کې مرسته وکړه. د خبرونو پای
لفری با ظاهر مننه چې د افغانستان سیمیانو ډېر مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په کابل کې نن ماسپښین شاوخوا 3:30 بجې دفاع وزارت مخې ته انتحاري حمله شوې ده. د کابل امنیه قومندان وایي په دغې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي.
9 نفر از هموطنای ما شهید شده و در حدود 13 نفر مجروح شده.
د دفاع وزارت بیا وایي چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 8 کسان ټپیان دي. اخو په کونړ کې هم انتحاري حمله شوې چې 14 کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي دي. د هماوري چې د افغانستان د امنیت شورا وایي چې په هیواد کې د داعش ګواښ ورځ تر بلې جدي کیږي.
داعش ګروه است که حاکمیت هیچ کشور را هیچ ملت را به رسمیت نمیشناسد. گروه های تروریستی هم در منطقه و هم در افغانستان تقویت شده میرند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په پروسه کې د امریکا، پاکستان او چین هیوادونو د افغانستان ملکیت او رهبری ته احترام لري.
پاکستان، ایالات متحده و چین احترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این توان واضحا اعلام داشتند.
تر پای را سره پاتې شي. رازو لومړی راپورته د افغانستان د دفاع وزارت مخې ته نن ماسپښین شاوخوا 3:30 بجې یوه انتحاري حمله شوې ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمي وایي چې په دغه پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي، خو دفاع وزارت وایي چې په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 8 کسان ټپیان دي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کابل نن بیا د یوې زورور انتحاري حملې شاهد وو. حمله نن له غرمې وروسته 3:30 بجې د دفاع وزارت مخې ته هغه مهال وشوه چې دغه وزارت کارکوونکي له دفتره په وتوبل. د لنډ ځنډ لپاره دفاع وزارت ته ټولې غځېدلې لارې د امنیتي ځواکونو لخوا وتړل شوې او ان خبریالانو ته د دې اجازه نه ورکول کېده چې د پیښې ځای ته ورشي. عیني شاهدان برید ډیر ویرولي وو او ځینو یې د پیښې حال داسې موږ ته بیان کړ.
ملکی هغه غون ملکی خلک ولار ول هغه وزارت دفاع کارمندان چې دی هغه زری لري کنه هغه مولا هغه غلط پلاته ول دوغه به سر راځي کې به ته ولیدل
مونږ خپل رزق په ضرورت لیو او دلته مونږ ته انتحار کې ګیال ته نه پیغام چې دی افغانستان کې مونږ سو کو
له پیخ شاو خو یو سات وروسته د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیخ په ځای کې خبري اعلان ته ویل چې بریدګر پلی وو او چاودیدونکو مواد ځان پوری تړلی وو.
انتحار کننده که واسکت مملو از مواد انفجاری در جانش بود و در زیر لباسش پوشیده بود انفجار میته. 9 نفر از هموطنان ما شهید شده و در حدود 13 نفر مجروح شده که در بین شهدا و مجروحین تعداد 3 الی 5 نفر مجروحین و شهید طبقه اوناسام می بود.
دا په تیرو 2 میاشتو کې دریمه لویه حمله ده چې په کابل کې کیږي. موده وړاندې د یوه خصوصي تلویزیون د عملې پر موټر او له هغې مخکې د کابل په دې مزنګ سیمه کې انتحاري حملو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. ملي دفاع وزارت رسنیو ته په استولې خبرپاڼه کې ویلي چې د نننۍ حملې له کبله 12 کسه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې د ملي اردو سرتیري هم شامل دي. طالبانو د برید مسولیت پر غاړه اخیسته او د ملي دفاع وزارت کارمندانو ته د درنی مرجوب لیدا وختوې دا کړی ده. په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. پوځي کارپوهان وایي هر وخت چې له طالبانو سره د سولې خبرې ګرمیږي، تر څنګ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو بریدونه هم زور اخلي، څو دوی د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز واخلي.
له محمد حدیث پردیس مننه چې د کابل د نننۍ انتحاري حمله په اړه جزئیات ورکول و موریدل چې په نننۍ انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلو د ارقامو په اړه چارواکي بیلابیل نظرونه څرګندوي. دفاع وزارت وایي 12 کسان چې پکې دوی منصوبین هم شامل دي په دې پیښه کې وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. خو د کابل امنی قومندان وایي چې په دې پیښه کې چې د یو پلی انتحاري حمله کوونکي لخوا شوي 14 کسان ټپیان دي او 9 کسان هم وژل شوي دي. ورزو کونړ ته، په کونړ کې بیا نن سهار شاوخوا 9:30 بجې په مرکز اسدآباد کې د ولایت مقام ته څیرمه انتحاري حمله شوې وه. په دغه انتحاري حمله کې 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور هم ټپیان دي. په وژل شویو کې د دانګام ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر چې د مخالفینو په وړاندې پاڅون رهبری کوو هم شامل دی. په دې اړه رحله انوري رپورټ جوړ کړی.
د سحر 9:30 بجې چې د کونړ د والی د ودانۍ او د پارک مخې ته په موټر سایکل ناست ځانمرګ بریدو کړ چې د چارواکو په وینا په یاد حمله کې له 100 زیات کسان وژل شوي او 40 ټپیان دي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل پیښه ډیره دردونکې وه چې په کې ټول ولسی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته څیرمه یو ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې زموږ 12 کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي چې د ډېرو زخمیانو حالت هم وخیم دی. ډېره برخه ملکي کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوې څیره دغه یو قومي مشر چې حاجي صاحب خان جان نومیږي در شامل.
په روغتون کې ټول بسترونه د پیښې ټپیانو ته خالي شوي. یو کوچنی ماشوم چې پلار یې سر ته ناست دی ژاړي او نه پوهیږي چې ولې داسې حالت سره مخ شو. یو ټپی د چاودنې کیسه کوي.
نوم مسح الله دی. د پارک مخې ته دوکان دی زمونږ د کلیوال. هغه کې مونږ ناستو یو زومه دوه کسان راسه نور یو دوکاندار یو کس بلو ناڅاپه یو ډاک شو چې ډاک شو ما پام په لاس کې راولګېد او هغه یو کس په سر لګېدل او داسې مې و دونه مې ولد چې یو چوکۍ نه راولید کرسۍ نه او یو نسکور ولید. زه
د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادۍ راډیو ته وویل د قومي مشر حاجي خانجان د جسد په ګډون 12 مړي او 40 ټپیان ورته راوړل شوي وو چې دوه نورې په روغتون کې مړه شول چې اوس د وژل شوو شمیر 14 ته لوړ شو. هغه وایي که څه هم چې دوی سخت ټپیان د ننګرهار روغتون ته رسولي خو بیا هم د کومک لپاره ورته له ننګرهار څخه د ډاکټرانو یوه ډله رارسېدلې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په اسدآباد کې د شوي ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې وړاندې هم په کونړ کې څو ځانمرګ بریدونه شوي چې پکې د نړیوالو او افغان ځواکونو تر څنګ ګڼو ولسي وګړو او قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
تاسو د ازادي رادیو لاري نیم ساعت پښتو ورسته خبری خبرونه اوري د ازادي رادیو همدا خبرونه یعنی چې په ژوندۍ بڼه هم خبريږي په زموږ په ویب سایت www.azadiradio.org هم اوریدلی شي. اوس به هم ورشو د ملي امنیت شورا راپور ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د داعش ګواښ ورځ تر بلې جدي کیږي. د دې شورا چارواکي د داعش جنګیالیو له فعالیت اندېښمن دي، خو وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې وځپي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو چارواکي هم په خپلو ولایتونو کې د داعش ډلې د جلب او جذب له فعالیتونو خبرې کوي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت کلی وی خپل وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیلیدو او لدی لارې د تاوتریخوالي د کمیدو په لټه کې دی. بل لورته د هیواد په بیلابلو سیمو کې د بلې ډلې یان داعش پراخېدو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د داعش موجودیت او فعالیت د دغه هیواد د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. د هغه په باور دا ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او افغان حکومت په دې اړه اندېښنې لري.
داعش هغه ډله ده چې د هیڅ کوم هیواد ملي حاکمیت او په همدې ډول هیڅ کوم ملت په رسمیت نه پیژني. په دې کې شک نشته چې دا یو ګواښ دی چې موږ ترې اندېښنه لرو، او په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان او سیمه کې تروریستي ډلې پیاوړي کیږي.
ویل کیږي چې داعش جنګیالي په ننګرهار، اورزګان، زابل او هلمند ولایتونو کې فعالیت لري، او په دې وروستیو کې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې په غور، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې هم د دې ډلې ځینې تحرکات تر سترګو شوي دي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ترڅنګ چې د دغه ولایت د تولک پولیسوالۍ کې له څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو فعالیت درلود، اوس داعش ډلې هم په دې ولسوالۍ کې د خلکو په جلبولو پیل کړی دی. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالبصیر قادری په دې باور دی چې راتلونکی پسرلی به د دغه ولایت په ځینو سیمو کې خطرناک وي.
ټول امنیتي او استخباراتي بنسټونه په جریان کې دي چې د ملا جلیل په نوم کس چې پخوا طالب قمندان و اوس یې د داعش ډلې سره بیعت کړی، او د ملا مودود او ملا محمد سره یې ناسته پاسته درلوده او اوس جلب او جذب کوي.
په همدې حال کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې داعش ډله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د نفوذ د پراخېدو او د خلکو د جلبولو په لټه کې ده، خو هغه وایي چې افغان ځواکونو ډېر کنټرول اخیستی او هڅه کیږي چې ځای پر ځای دا ډله وځپي.
بیا په جلب جذب په ځینو منطقو کې شروع کړی ده، او همدارنګه خو پروسه هغه چې وایي تیزه نه ده روان او نشي کولای. انشاءالله دې پیری امنیتي ځواکونه البته په جریان کې دي.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران چې په خایل ولایت د داعش ډلې د بیرغ د پورته کېدو خبرونه خپاره شوې وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په دغه ولایت کې د داعش په اړه راپورونه یوازې د دښمن تبلیغاتو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش تر نامه لاندې د جنګیالیو فعالیتونو په دې وروستیو کې د ډېرو سیمو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلک وایي چې حکومت باید له پیله جدي عملیات او اقدامات وکړي، او مخکې له دې چې دا ډله د نفوذ په پیدا کولو بریالی شي له منځه یوسي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په تړاو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې له هڅو سره سره د دې بهیر رهبري د افغانانو په لاس کې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د خبره ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې پاکستان د افغان حکومت له ټولو وسلوالو مخالفانو ډلو سره د تماس نیولو خبر ورکړ. د افغانستان حکومت په وروستیو کې له پاکستانه غوښتي وو چې د سولې په مخامخ خبرو کې د طالبانو لس استازي حاضر کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې افغان حکومت د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې د سولې هڅې جاري ساتلې دي، خو ټینګار یې دا دی چې یوازې افغانان د دغه بهیر رهبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونی په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفینو باصلاحیته استازو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړو دا منلې چې په ټوله کې د سولې د خبرو مشري د افغانانو لخوا کیږي. دوی کومې هڅې چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې سوي، دا هڅې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي. تاسو پوهیږئ چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې ټولو نور غړو د کار له پیله د افغانستان د مالکیت اصل ته خپل احترام په روښانه توګه اعلان کړی دی. د سولې د مخامخ خبرو لپاره د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ ټاکل سوې ده. له دې وړاندې د افغانستان د حکومت یو سرچینې خبر اعلان ته د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ویلي و چې د حقانی شبکې په ګډون د بیلابیلو ډلو د لسو استازو لستې پاکستان ته سپارلی څو د سولې په مخامخ خبرو کې حاضر کړي، خو طالبانو تر اوسه په دغو خبرو کې د ګډون په اړه رسمن خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتووالی ښودلی دی. نتایج سوی راپورونه وایي چې د حقانی شبکې هم په دغو مذاکراتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې تیر کال د پاکستان د مری په مذاکراتو کې د طالب او حقانی شبکې د استازو ګډون ته په کتو دا ځلې هم هیله شته چې دوی په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د دغې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ومنله چې د طالبانو له لورې هم تیاری ښودل سوی دی، خو زیاته کړی چې له نورو ډلو سره هم حکومت د هغوی د غوښتنو له مخې خبرو ته حاضر دی. د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي چې دوی په مستقیمه توګه بین الافغاني خبرو ته آماده دي چې موږ د هغې څخه هم ملاتړ کوو. په هر نوم او آدرس او هر ډول چې د سولې مذاکرات پیل سي موږ یې ملاتړ کوو. دا چې د حکومت وسلوال مخالفین به د څلور اړخیزې ډلې له پریکړې سره سم د سولې خبرو ته حاضر سي او که نه دا به وروسته معلومه سي، خو افغان حکومت وایي که کومه ډله سوله نه کوي نو د څلور اړخیزې ډلې غړو یې په وړاندې د پوځي اقدام پریکړه کړې ده. د سیاسي چارو څیړونکی نثار احمد صالح بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د زغم سپارښتنه کوي، وایي چې باید په خبرو کې نرمه ژبه وکارول سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته وګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وی افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل لپاره یونان ته پلاوی لګولې ده. د وزارت مطبوعاتي سلاکار د شمې پورس ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت په دې هڅه کې د تر سو په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل اساسي لار پیدا کړي. د بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یو ان ایچ سی آر وی د کډوالو د روان بحران د مدیریت لپاره باید یو جامع ستراتیژي جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په ریپورت کې.
افغان حکومت په داسې حال کې یونان ته یو پلاوی استولی چې دا مهال په هغه هیواد کې زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي او ورته به د حل لارې چارې پیدا کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل لپاره به افغان حکومت خپل سفارت هم پرانیزي.
افغان حکومت په بلغاریا کې د افغانستان سفارت ته سپارښتنه وکړه چې هلته یو څو کسان واستوي، دوی هلته تللي څېړنه کوي تر څو دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د دې تر څنګ افغان حکومت غواړي چې په یونان کې د افغانستان سفارت هم پرانیزي تر څو په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي.
د محل په زرګونو هغه کډوال چې غواړي د مقتونی له لارې مخته ولاړ شي په یونان کې بند پاتې دي او مقتونی خپلې پولې ورته تړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری ویاندې ملسا فلمنګ بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. افغان کډوال په غیر قانوني لارو له ترکیه څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقتونیا تیر شي. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري یا یو ان ایچ سی آر هم په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د کډوالو د روان بحران د مخنیوي لپاره یو جامع استراتیژي جوړ کړي.
اول باید یو جامع استراتیژي او یو احتمالي آمادګي د دې بحران د مدیریت په خاطر د اروپایي ملکونو تر مشري لاندې باید ونیول سي. همدا اوس تقریبا پر اوس کال یو میلیون کسان کډوال سوی دا او همدارنګه د خلکو ته رسیدګي په هر دوله باید وشي.
په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پړه پر یو بل اچوي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکي ویلي چې دا مهال هغه افغانان چې د یونان او مقتونیا ترمنځ ایسار دي په ډیرو ناوړو شرایطو کې دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکې دي د یونان د مرکز په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د ماشوم د ادبیاتو د ودی او پراختیا لپاره د مالی مرستو د جلبولو صندوق پرانیستل شو. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړي چې د هیواد د ماشومانو د ذهني سالمې ودې لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. په غونډه کې د ځینو دولتي او غیر دولتي مؤسسو استازیو دغه هڅې وستایلې او ژمنې وکړې چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لک کار شوه، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وای هڅه کوي چې د هیواد د فرهنګ دغه ورسته پاتې برخه پیاوړې کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 نریس کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی، دوی ته د ستاینلیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو سیډنی سیمینار لاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیات ته ځای ورکړي. موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکي هڅې کوو.
خاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو اوس مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړی، د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهني روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دی. په افغانستان کې خاصو ادبیاتو لپاره لکه د میرمنو ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه دی شوی او یا ډېر لږ کار شوی. د افغانستان شمار خپلو خاصو ادبیاتو ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستان توجه ورته کړې ده، زه به د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت خوا څخه البته رګې صندوق سره څه مالي مرسته چې زموږ په واسطه راده مسګاګري مرسته سره وکړه.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلې دي. ښاغلی غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کېدلو د ماشومانو پام وراړولی، خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي، که شعرونه، که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي، د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
اوس به هم راشو وروستی راپور ته. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداروي په مشروط ډول په عدلیه او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو هرکلی کوي. د دغې ادارې چارواکي وایي د حکومت مشرتابه باید له خپلو ژمنو سره سم په دولتي مقرراتو کې د وړتیا او پوهې حاصل په پام کې ونیسي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره په عدلي او قضایي ارګانونو کې په اصلاحاتو او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړتیا او پوهې د اصل په پام کې نیولو سره په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکو مقرری کې د شایسته سالاری اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغییرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد مبارزې په هدف وسي، موږ ترې ملاتړ کوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسأله په مقرریو او تعیناتو کې د شایسته سالاری د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د یو سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کیدای سي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي، چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغییرات رامنځته شي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تېره اونۍ ولسمشر اشرف غني لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدي د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدی له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحاتو ته خورا جدي ضرورت دی او ډیر وخت به د اصلاحات راغلي او سره له دې چې نو وخت ده، مګر که دا اصلاحات راځي دا غدي دا ډیر مفید او ډیر ضروری ده.
له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلګاړ کړي چې خپل ډیر قضیه د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي.
همدلته پښتو نیم ساعته خبری خبرونه ختمیږي. جاوید حسن زاده استودیو ته راغلی څو ورستی نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر صفی جان. خسته نباشی. شنونده های عزیز سلام. و ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. من جاوید حسن زاده به همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در ساعت گزارش های این برنامه میشنوید که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 12 تن کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. اما حالا همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
دوازده نفر در اثر حمله انتحاری امروز در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور غنی حمله انتحاری امروز در کنر را محکوم کرد و با وجود یک متارکه در سوریه در اثر یک حمله انتحاری در آن کشور 4 نفر کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. در حمله انتحاری که امروز در نزدیکی دروازه وزارت دفاع افغانستان رخ داد، 12 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیتی کابل، در محل رویداد به خبرنگاران گفت کشته و زخمی شدگان این رویداد شامل افراد ملکی و منصوبین وزارت دفاع هستند. این حمله حوالی ساعت 3 بعد از ظهر رخ داد. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. رئیس جمهور اشرف غنی حمله انتحاری امروز در ولایت کنر را که در آن 11 فرد ملکی کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند جنایت بزرگ خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حکومت افغانستان با گروه‌هایی که افغان‌ها را می‌کشند به میز مذاکرات صلح نخواهد نشست. این حمله امروز حوالی ساعت 9 پیش از ظهر در اسدآباد مرکز ولایت کنر رخ داد. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر حضور گروه داعش را در کشور یک تهدید جدی خوانده است. تواب غرزنگ، سخنگوی این شورا، بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در مبارزه با گروه داعش متحد است.
دولت افغانستان و نیروهای امنیت و دفاعی افغانستان با تمام شجاعت قوت علیه این گروه وحشی و تروریستی می‌رزمند.
بر اساس یک خبر دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است نیروهای امنیتی یک گروه 4 نفری از ربایندگان را در لشکرگاه مرکز هلمند دستگیر کردند. در اعلامیه این ریاست آمده است که این نیروها یک کودک 2 ساله و یک پسر 16 ساله را از نزد این ربایندگان آزاد ساختند. شمارش آرای انتخابات اخیر در ایران ادامه دارد. انتخابات دیروز برای پارلمان و رهبری شورای خبرگان اولین انتخابات بعد از آن است که ایران با 6 قدرت جهان توافق کرد برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف می سازد. در انتخابات دیروز در ایران به سبب شرکت زیاد رای دهندگان میعاد رای‌دهی برای حدود 6 ساعت تمدید شد. یک محکمه در عربستان سعودی فردی را که در صدها پیام تویتر ارتدادش را ابراز داشته است به 10 سال زندان و 2000 درهم محکوم کرد. این جوان 28 ساله در حدود 600 پیام اینترنتی سخنان کفرآمیز گفته و از موجودیت خداوند انکار کرده است. چند ساعت بعد از آغاز یک آتش بس در سوریه در اثر یک حمله انتحاری در منطقه مرکزی تحت کنترل حکومت آن کشور دو نفر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. با وجود این انفجار که در منطقه سلامی رخ داد، بر اساس گزارش ها متارکه تازه اجرا شده آرامی نسبی را به بخش هایی از سوریه آورده است. متارکه ای که از جانب امریکا و روسیه پیشنهاد شد از سوی رئیس جمهور بشار الاسد و چندین جبهه دیگر درگیر در جنگ سوریه پذیرفته شده است. بر اساس این توافقنامه درگیری ها باید متوقف شوند تا کمک های بشری به غیر نظامیان برسد و مذاکرات برای ختم جنگ ادامه یابد که بیش از 250 هزار قربانی گرفته است. رمضان قدیروف رهبر چچنیا که از سوی کرملین حمایت می شود گفته است وقت آن است که از قدرت کنار برود. قدیروف در مصاحبه با تلویزیون روسی NTV گفت وقت من دیگر گذشته است. در این مصاحبه که امروز منتشر شد قدیروف گفت شمار زیادی از جانشین ها در تیم ما موجودند و ما متخصصین خوب داریم. این بیانات قدیروف در اولین سالگرد مرگ بوریس نمتسوف ایراد شد. نمتسوف از منتقدین سرسخت کرملین بود که سال گذشته کشته شد و گفته می شود قاتل و یک افسر نیروهای امنیتی قدیروف است. شمار زیادی از اعضای اپوزیسیون روسیه رمضان قدیروف را متهم به دست داشتن در قتل نمتسوف می کنند و به مناسبت اولین سالگرد مرگ نمتسوف امروز مارش‌های وسیع در نقاط مختلف روسیه از سوی حامیان وی بر راه انداخته شده است. و خبر آخر که یک مشاور امور خارجی دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا به این عقیده است که ایالات متحده باید در مسائل جهانی مثل مبارزه علیه داعش با روسیه همکاری نزدیک داشته باشد. جنرال متقاعد مایکل فلین که مشاور امور خارجی دونالد ترامپ است گفته است که جنگ عراق را مورد انتقاد قرار داده و گفته است این جنگ اشتباهی بود که در ایجاد گروه داعش کمک کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شب با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. حمله انتحاری امروز در برابر وزارت دفاع ملی افغانستان در کابل 12 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل در مورد میگوید
که در بین شهدا و مجروحین تعداد 3 الا 5 نفر مجروحین و شهید طبقه اوناسام میباشد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش های گروه هماهنگی 4 جانبه برای صلح بر رهبری افغان ها ادامه دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت:
پاکستان، ایالات متحده و چین احترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این دوند واضحا اعلام داشتند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که آوردن اصلاحات به اساس شایسته سالاری در نهادهای قضایی کشور استقبال میکند. در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را نیز برایتان داریم، با ما باشید. قسمی که در گزارش ها شنیدین حمله انتحاری امروز در کابل 12 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش را تهیه کرده و که از این رویداد که با هم یک جا این گزارش هم میشنویم. خب این گزارش فعلا تا دقایق بعد، اما حالا میشنیم گزارش وزارت امور خارجه افغانستان که میگه تلاش های گروه چهار جانبه برای صلح بر رهبری افغان ها ادامه دارد. سخنگوی این وزارت این اظهارات را در صحبت با رادیو آزادی پس از آن مطرح کرد که پاکستان از تماس با همه گروه های مخالف حکومت افغانستان خبر داد. اخیرا حکومت افغانستان از پاکستان خواست است تا دتن از نماینده های گروه طالبان را برای گفتگوهای مستقیم صلح حاضر کند. تمیم اغگر با جزئیات بیشتر در مورد
با آن که حکومت افغانستان به تلاش هایش برای صلح در چوکات نشست های چهار جانبه ادامه می دهد، اما تاکید می کند که رهبری این روند به دست افغان ها خواهد بود. محمد نفی زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، هفته گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گفته است که از تمامی افراد با صلاحیت گروه های مخالف حکومت افغانستان دعوت به اشتراک در پروسه صلح کرده است. در این حال احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت همه نمایندگان چهار جانبه این را پذیرفتند که رهبری گفتگوهای صلح در تمامی مراحل به دست افغان ها خواهد بود.
تلاش هایی که در چارچوب گروه هماهنگی چهار جانبه تا به حال صورت گرفته، این تلاش ها به رهبری و مالکیت افغانستان بوده و شما میدانید که از شروع کار هر سه کشور دیگر عضو گروه هماهنگی چهار جانبه احترام خود را به اصل رهبری و مالکیت افغانستان در این روند واضحاً اعلام داشتن.
زمان آغاز نشست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته اول ماه مارچ سال جاری میلادی تعیین شده است. پیش از این یک منبع حکومتی مشروط به اینکه نامش افشا نشود به رسانه ها گفته است که حکومت افغانستان به شمول شبکه حقانی نام 10 تن از نماینده های طالبان مسلح را به پاکستان سپرده است تا در نشست روبرو آنان را حاضر کند. اما موقف رسمی طالبان مسلح برای اشتراک در این نشست تا کنون روشن نیست. از سوی دیگر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و بر اساس گزارش‌های تایید ناشده شبکه حقانی برای اشتراک در نشست‌های بین الافغانی ابراز آمادگی کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید با در نظر داشت اشتراک نمایندگان طالبان و گروه حقانی در نشست سال گذشته در میری پاکستان و اشتراکشان در این نشست نیز امیدواری وجود دارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط خارجی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی این را تایید کرد که طالبان برای اشتراکشان در گفتگوهای صلح ابراز آمادگی کرده اند، اما افزود که حکومت برای گفتگو با دیگر گروه ها نیز حاضر است.
حزب حکمتیار صاحب اونا گفتن که ما مستقیما به مذاکره بین الافغانی آمادگی داریم، که ما اونم استقبال میکنیم به هر اسم و رسم و به هر آدرسی که این مذاکرات صلح آغاز شوه ما از او استقبال میکنیم.
این که گروه های مخالف حکومت افغانستان بر اساس تصامیم نشست های چهار جانبه به گفتگو حاضر خواهند شد یا نه تا کنون معلوم نیست. در این حال حکومت افغانستان میگوید که اگر گروه آماده به صلح نیست با اقدامات نظامی روبرو خواهد شد. نثار احمد سالی، کارشناس امور سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی بر نرمش در گفتگوهای صلح تاکید کرده میگوید که باید در گفتگوهای صلح از نرمش کار گرفته شود.
همکارم تمیم اخگر بود که در مورد تلاش های گروه چهار جانبه برای صلح بر رهبری افغان ها گزارش میداد. قسمی که قبلا گفتیم در حمله انتحاری امروز در برابر وزارت دفاع افغانستان 12 تن کشته و 8 تن زخمی شدند. این حمله که امروز حوالی ساعت 3:30 پس از چاش رخ داد، با گفته شاهدان عینی به پیمانه نیرومند بود که صدای آن تا فاصله های دور شنیده شده است. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
کابل امروز نیز شاهد یک حمله مرگبار انتحاری بود. این حمله حوالی ساعت پس از چاشت امروز زمانی در برابر وزارت دفاع افغانستان رخ داد که کارمندان این وزارت پس از پایان کار در حال بیرون شدن از این وزارت بودند. تمامی راه‌های منتهی به این وزارت از سوی نیروهای امنیتی پس از این رویداد برای لحظات بسته شد و برای خبرنگاران نیز اجازه رفتن به محل رویداد داده نشد. شاهدان عینی میگویند این حمله بسیار نیرومند بوده است و آنچه از این رویداد بچه شم دیدند برای من قصه می کنند.
یکم مسافیم کرد ما پشت مسافیم شوهر من در اونجا کار میکرد تا حالا یه ستاویده او ستاویده تا که من شوهر من پیدا کرد
کامون پیاده رو استقامت پیاده رو نیست دیر میجا تقریبا 18-20 نفر رفتیدگی بود دیگه یک نفر هم در طرف سرک هم
همون نفر موتر هم بیاد آمد همون نفر های نظامی خودشان بود اگر ملکی همه با رنجر چیز آمد و واره بردم نفر بسار هم برد.
یک ساعت از این رویداد گذشته بود که عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل به محل رویداد رسید و به خبرنگاران گفت که حمله کننده انتحاری مواد انفجاری را در بدنش جابجا کرده بوده است. رحیمی گفت که بر اساس ارقام نخستین در نتیجه این رویداد 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند.
انتحار کننده که واسکت مملو از مواد انفجاری در جانش بود و در زیر لباسش پوشیده بود انفجار میتا 9 نفر از هموطنان ما شهید شده و در حدود 13 نفر مجروح شده که در بین شهدا و مجروحین تعداد 3 الا 5 نفر مجروحین و شهید طبقه اوناسام می بود.
این سومین حمله در جریان دو ماه گذشته است که در شهر کابل رخ می دهد. پیش از این یک حمله انتحاری موتر حامل کارمندان یک تلویزیون خصوصی را در سرک دارالامان شهر کابل هدف قرار داد. با حمله یک روز پس از آن در منطقه دهمزنگ جان ده تن را گرفت. با این همه در خبرنامه وزارت دفاع افغانستان آمده که در میان کشته شدگان حمله انتحاری امروز نیروهای اردوی ملی نیز شاملند. طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند و ادعا می کنند که در این حمله بیشتر کارمندان این وزارت کشته شدند. حمله انتحاری امروز در شهر کابل در حال رخ می دهد که قرار است در ماه مارس سال روان میلادی گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز گردد. کارشناسان نظامی می گویند هر باری که موضوع گفتگوهای صلح مطرح می شود طالبان حملاتشان را از بهر امتیازگیری از این روند در بخشای مختلف کشور شدت می بخشند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای امنیت ملی افغانستان از تقویت گروه داعش در افغانستان خبر می‌دهد. مقام‌های این شورا از فعالیت این گروه نگرانی کرده‌اند، می‌گویند که داعش به افغانستان یک تهدید جدی است. همکارم نورالله شایان در مورد گزارش را آماده کرده است.
در حالی که حکومت افغانستان سرگرم گفتگوهای صلح با طالبان است و انتظار دارد تا به خشونت‌ها در کشور پایان داده شود، اما همزمان با آن نگرانی‌ها از گسترش حضور گروه داعش در نقاط مختلف کشور در حال افزایش است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت حضور و فعالیت داعشیان در افغانستان یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان است. به گفته وی این گروه در حال تقویت بوده و حکومت افغانستان در این زمینه نگران است.
داعش گروهی است که حاکمیت ملی هیچ کشور را هیچ ملت را به رسمیت نمی‌شناسد. از این لحاظ به این شک نیست یک از تهدیدات هست که ما نگرانش هستیم و دیم شک نیست که گروه های تروریستی هم در منطقه و هم در افغانستان تقویت شده میرند.
گفته می شود که داعشان در ولایت های ننگرهار، اروزگان، زابل و هلمند فعالیت دارند و اخیراً گزارش های به نشر رسیده که این گروه ها در ولایت های غور، غزنی و پکتیکا نیز آغاز به فعالیت کردند. مقام های محلی در غور می گویند در کنار حضور طالبان که از چند سال به این سو در نقاط مختلف ولسوالی تولک فعالیت داشتند، اکنون افراد وابسته به گروه داعش نیز در این ولسوالی به سربازگیری شروع کردند. عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور میگوید بهار آینده برای باشنده های این ولایت خطرناک خواهد بود.
تمام ادارات استخباراتی اطلاع داره که یادم قبل یکی از قماندانان قوی طالبان بود که در مسئولیت عملیاتی چشته بوده داشت ای بود با داشت بیعت کرده چند بار در سوی ولسوالی تولک فعالیت خود در قریجات تولک در شروع آمدن با اقتدادی از اشخاص به نام مولوی محمد مولا حدود نشست کردن در این ساعت فعالیت اینا شروع بوده و اینا جلب و جذب شدن اینا سربازگیری داشتن.
در این حال گل اسلام سیال سخنگوی ولایت زابل میگوید این گروه به جلب و جذبشان در این ولایت آغاز کرده، اما نیروهای امنیتی تلاش دارند تا جنگجویان این گروه را سرکوب کنند.
گروه داعش به جلب و جذبشان در این ولایت آغاز کرده، اما پروسه جلب و جذبشان وسیع نیست. نیروهای امنیتی در هماهنگی با مردم آمادند تا در برابر این گروه بجنگند و آنان را نابود کنند.
بختیار همت زدران رئیس شورای ولایتی پکتیکا ادعای موجودیت گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را در پکتیکا رد میکند و میگوید حضور این گروه در این ولایت یک تبلیغ بوده است. حضور گروه تروریستی داعش و سربازگیری آنان در افغانستان نگرانی های مردم را برانگیخته است. شهروندان کشور از حکومت میخواهند تا با برنامه‌ریزی های دقیق هر چه زودتر جلو افزایش فعالیت های گروه داعش را بگیرد.
شورای امنیت ملی افغانستان در حالی از فعالیت گروه داعش در افغانستان نگرانی کرده، میگه که داعش در افغانستان یک تهدید جدی است که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که دیروز جهت راه اندازی عملیات تصفیه در ولایت فاریاب سفر کرده، امروز در یک نشست مطبوعاتی در رابطه با نتایج عملیات معلومات ارائه کرده و گفته است که این عملیات با دستاوردهای خوبی همراه بوده است. همکارم رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش دارد.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری که عصر دیروز در ختم عملیات نظامی در ولسوالی خوجاسبز پوش ولایت فاریاب در مورد نتایج عملیات پاکسازی با رسانه ها صحبت میکرد، اظهار داشت که در نتیجه راه اندازی عملیات تحت فرمان وی همه موازی طالبان جنگجو منهدم شده و حدود 20 روستا از وجود شورشیان پاکسازی شده است.
شما میبینین همه تنگرهایی که در پیش روی ما تحتین دیگه معلوم میشه کلگی تصفیه شد و یک دو مل دشکه، یک زکیه، یک مل هوان دشمنم به دست آمد و بیشتر از 105 نفر نامایشان اینجا یادداشت داره فرامید الله خوند است، کماندانایش عبدالملک است، امان الله است و در حدود بیشتر از 20 قریه تصفیه شد.
آقای دوستم همچنان به ادامه افزود ولسوالی خواجه سبز پوش از جمله ولسوالی های بسیار مهم فاریاب محسوب شده و شورشیان طالب توانسته بودند که در ماه‌های اخیر در نقاط مهم و استراتژیک این ولسوالی مراکز و پوسته های ثابت خود را افراز و از آن محلات شاهراه عمومی و شهر میمنه را تهدید نمایند.
اینجا بسیار مهم بود، اینجا سرک اینا هر روز میگشتن و شهر خود میمنه را تهدید میکرد. اونم اینجا پشت تپه شهر میمنه است.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان در برابر این پرسش که تصمیم وی در خصوص سرنوشت افراد مسلحی که در جریان عملیات دیروز تسلیم نیروهای امنیتی شدند چیست؟ این گونه پاسخی را نمود.
کسایی که با ما تسلیم شده بود، یک تعداد از قومای پشتون ما در ساحه چهارشنبه میگم و در غرماش نزدیک غرماش هست بخشیدیم. اینجا دو گروه بود، یک گروه طالب، یک گروه داعش. همه داعشی ها این کار را میکنن. این دفعه ما گذاشته واره چی نمیکنم که اونا با اینجا بیاید تسلیم شد و برا. اینجا اگر اونا 100 نفر باشن ما هم در پالی 100 نفر میمانم و تا که مطمئن شدن اینا را در پالش نفر میمانم.
عملیات پاکسازی در ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب تحت قمانده جنرال دوستم زمانی آغاز شد که گروه طالبان در این اواخر مناطق زیادی را تحت کنترل خیش در آورده و ناامنی هایی را در مسیر شاهراه ایجاد نموده بودند. به گفته معاون اول ریاست جمهوری عملیات پاکسازی در سطح فاریاب تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت، چنانچه به گفته مقامات محلی فاریاب عملیات مشابهی در منطقه خوجناموسای ولسوالی پشتنکوت تحت قمانده آقای دوستم امروز آغاز گردیده و هنوز در خصوص نتایج عملیات امروزی گزارشی در اختیار رسانه ها گذاشته نشده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حکومت این کشور هیئت را برای حل مشکلات مهاجرین افغان به یونان فرستاده است. همکارم زکیه حکیمی جزئیات دارد.
حکومت افغانستان در حال هیئتی را به یونان فرستاده که همکنون هزاران مهاجر افغان در آن کشور گیر مانده و با مشکلات زیادی روبرو هستند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها روز شنبه در صحبت بر رادیو آزادی گفت که هیئت فرستاده شده به یونان مشکلات مهاجرین افغان را بررسی کرده و بعداً رای حل جستجو خواهد کرد. آقای میاخیل همچنان میگوید به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان حکومت افغانستان سفارت خود را در یونان باز خواهد کرد.
پس از آن که گزارش های غیر مستقیم به ما رسید که مقدونیه مرز خود را بر روی مهاجرین افغان بسته است، حکومت افغانستان به سفارت خود در بلغاریا وظیفه سپرده تا هیئت را برای بررسی این موضوع بفرستد تا برای این مشکل راه حل پیدا کند. در کنار این، حکومت افغانستان می خواهد که سفارت خود را در یونان باز کند تا به مشکلات مهاجرین افغان رسیدگی شود.
همکنون هزاران مهاجر افغان که به گونه غیر قانونی به یونان رسیدند و می خواهند از راه مقدونیه به اروپا بروند در مرز یونان گیر ماندند. ملیسیا فلیمینگ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در اظهارات تازه خود گفت که در بخش بسته شدن مرز بر روی مهاجرین افغان کشورهای بالکان همدیگر را ملامت می‌کنند. مهاجرین افغان که به صورت غیر قانونی از طریق آب‌های ترکیه به یونان رسیدند در قدم اول باید از مقدونیه تیر شوند. از سوی هم کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین وضعیت مهاجرین افغان را در یونان نگران کننده خوانده است. نادر فرهاد سخنگوی این کمیشنری در کابل گفت که حکومت باید برای جلوگیری از بحران مهاجرت یک استراتژی جامع را ایجاد کند.
ما نگران چنین وضعیت هستیم. من به این باور هستم که به خاطر رسیدگی برای بحران فعلی ضرور است که یک رویکرد مشترک و همه جانبه به خاطر رسیدن این بحران نیاز است و از طرف دیگه هم هر نوع اقدامی که اتخاذ میشه ضرور است بر پناهجویان و پناهندگان به شکل واضح ابراز شود و تفهیم شود. بنابراین ما در کل نگران وضعیت هستیم. آمادگی ارائه خدمات برای 2000 نفر در حال حاضر در یونان داریم.
در حالی که کشورهای اروپایی به خاطر موضوع بستن مرزها همدیگر را ملامت می‌کنند، مقامات حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که همکنون مهاجرین افغان که در بین مرز یونان و مقدونیه گیر ماندند در شرایط سختی به سر می‌برند. گفته می‌شود که حداقل 2000 مهاجر به شمول اطفال در دو میدان بزرگ یونان و اطراف آن زندگی می‌کنند.
اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید هرگاه آوردن اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور بر اساس رعایت اصل شایسته سالاری باشد از آن استقبال میکند. مقامات این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که رهبران حکومت باید مطابق تعهدات قبلیشان در انگام مقرری‌های دولتی عمل کنند. ویدا برکی جزئیات دارد.
در حالی که بسیاری از افغان‌ها در سال‌های اخیر از چگونگی کارکرد سیستم عدلی و قضایی کشور چندان راضی نیستند، مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری برای برچیدن گلیم فساد روی استخدام افراد بر اساس تخصص و تعهد در این نهادها تاکید می‌ورزند. غلام حسین فخری سرپرست این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور با در نظر داشته اصل شایسته سالاری انجام شود از آن استقبال می‌کنند.
صورتی که در مقرره های آینده شایسته سالاری در نظر گرفته شود و تغییرات و اصلاحات دولتی در امر کاهش فساد اداری کمک کنه ما استقبال میکنیم. در پهلوی رعایت اصل شایسته سالاری در مقرره ها و تعیینات نیازمند یک سلسله تحولات و اصلاحات و تغییرات و پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور هم است.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که به تازگی یک منبع معتبر حکومتی در صحبت با برخی از رسانه ها گفته است که مردم در آینده نزدیک شاهد تغییرات بنیادی در سیستم عدلی و قضایی کشور خواهند بود. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود گفته که این اصلاحات تمام سیستم عدلی و قضایی به شمول ستر محکمه افغانستان را در بر می‌گیرد و قرار است بر اساس آن تغییرات بنیادی در سطح رهبری نهادها در مرکز و ولایات ایجاد شود. معافیت مجرمین از مجازات، مطالبه رشوه برای رسیدگی به قضایا از نزد مردم، استخدام افراد غیر مسلکی و وابسته به جناح‌های مختلف، تأخیر در امور رسیدگی به قضایا و عدم هماهنگی میان ادارات عدلی و قضایی از مشکلات عمده این سیستم در افغانستان محسوب می شود. ایجاد اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور در حال مطرح می شود که اخیراً رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرید حمیدی را که در گذشته به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرده با عنوان لوی سالنوال کشور معرفی کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. این هم یک گزارش خارج از کشور. امروز اولین سالگرد مرگ بوریس نمیستوف منتقد سرسخت کرملین است. نمیستوف در 27 فوریه سال گذشته در نزدیکی کرملین با ضربه گلوله کشته شد. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
حامیان بوریس نمیستوف منتقد سرسخت کرملین امروز مارش سرتاسری را در مسکو به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن وی بر راه انداختند. نمیستوف که در گذشته معاون صدر اعظم روسیه و از منتقدین سرسخت رئیس جمهور پوتین بود، به تاریخ 27 فوریه سال گذشته در نزدیکی کرملین با ضربه گلوله کشته شد. ایلیا یاشین، یک سیاستمدار اپوزیسیون روسیه و از متحدین سیاسی نمیستوف در مصاحبه با رویترز گفته است:
وبیستو بوریس نمیستوف، یا считаю терактом.
وی میگوید من این قتل را یک حمله تروریستی تلقی می کنم. حمله تروریستی چیست؟ حمله تروریستی یک قتل نمایشی به هدف ترساندن مردم است. به این معنا که قتل نمیستوف با این تعریف مطابقت زیاد دارد. جامعه روسیه در واقعیت ترسانده می شود. اگر با مسیر رئیس جمهور روسیه توافق نداشته باشید، در کشور خودتان یک بیگانه هستید. این پالیسی است که امروز بر مردم روسیه تعمیل می شود. مقامات در مسکو به سازماندهندگان این مارش اجازه راهپیمایی در همان پل را ندادند که نمتسوف در آن کشته شده بود، ولی اجازه دادند این راهپیمایی در یک راه دیگر صورت بگیرد. نقطه‌ای که در آن نمتسوف کشته شده بود به یک محل غیر رسمی مبدل شده است که حامیان وی در آن گاه‌گاه گل می‌گذارند، ولی این گل‌ها همیشه از سوی کارمندان شاروالی مسکو برداشته می‌شوند. جان تفت، سفیر امریکا در روسیه، صبح امروز در محلی که نمتسوف در آن کشته شده بود اکلیل گل گذاشته ابراز داشت. وی برای ابراز امیدواری به واقعیت شدن بعض خوابهای نمتسوف برای روسیه به اینجا آمده است. دومای پارلمان روسیه دیروز پیشنهاد شماری از وکلا را که خواهان یک لحظه از سکوت به مناسبت اولین سالگرد مرگ نمتسوف بودند رد کرد. قابل ذکر است مردی که متهم به فیر گلوله بر بوریس نمتسوف می باشد یک افسر نیروهای امنیتی رمضان قدیروف رهبر چچنیاست که از سوی کرملین حمایت می شود. پنج چچنیایی دیگر نیز در رابطه با همین قضیه محاکمه می شوند.
شنونده های عزیز، با همین گزارش مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت به پایان رسید. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت باز هم در خدمت قرار می گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. موفق و کامگار باشید.